سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شفيق ار د تخنيکي چارو په سمبالخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په دیارلس کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه شوي دي او په زرګونو نور ټپیان دي د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملا جان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل
هي د دې پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشتر رسیدلې دي لبد مرغه 2035 کسان شهیدان او 2240 کسان ټپیان شوی دي
هغه زیاته کړه چې په دې زلزله کې 1030 کورونه هم نړیدلې دي د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپیانو شمیره خورا زیات دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدولو ادا کړې او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي د امریکا د جیالوژۍ د سروې د ادارې د کله مخی د ریختره په مقیاس شپږشر یادري درجه زلزلي تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړزو او روسي چټک قانون احساس شوې دي راپورونه وايي چې د زلزلي مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندي کې وربیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضوي او مجتبى قاسميني وليدي نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پر 15 د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روخانه نه دی طالبانو په دې باب په سندي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوی دی افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانه ندا پروانی جولیا پارسی او زین نور فعالان له هم د طالبانو په توقيف کې دي اسرائیل ځکه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطی ډلې حماس له جنگیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه د شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطی وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړی ورځ بلل شوې ده بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې په چله پرون رئیس پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومان په ګډون لیکټر لګه 314 کسان وژل شوی دي د رويټرز اژانس په حواله د وزارت ویل دي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوی هم دي د فلسطین روغتیا وزارت ویل چې د اسرائیل په دزو دی او ماشوم په ګډون سنور په لویدي زغړه کې هم وژل شوی دي په همدې حال کې د اسرائیل پوزي چارواکو ویل دي چې په لسګونو ترستان وژل شوی او په لسګونو نور بیا نیول شوی دي او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بل بد شپه تجربه کړې ده د لیکلی دی چې وخزه او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سر صلیب یو 3 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 3 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حمله کړې دي رویټرس اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واوریدل دا بر سره په جزئیات واوري چې په هرات کې د زلزلې له کبله د وژل شوو او ټپیانو شمیر څومره تر رسیدلی دی. همدارنګه په دې به هم راسره مرکه واورئ چې ولې په هرات کې د دغې زلزلې له کبله په کلو کې ډېر زیان خلکو ته اوښتی دی.
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوي دي دا کورونه وران شوي دي، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی.
په دې به هم راسره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربیره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي. همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم ور شو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره به هم د سن حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر نومړی نیټه ټاکلی ده. ول دغه نیټې نتیږي کونړ ته به هم ورشو چې حالت ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې خوندې تلار شي د کور لپاره د سکلو براوړي.
تاسو هم خپل او پوره کوم چې مکتب تلاش معلم راته قاری چې ولې نه وخت راځي
نو څو نور مطالب هم شته ملتیا مواړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وای د اتوي د نمرنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلاملہ ل 2000 ډیر کسان مړ شوی او ل 9000 زیات ټپیان دي. د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې ل 1300 ډیر کورونه هم نړیدل دي. اخوا په سیمه کې خلک وای ل زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشستنیدلې. چوسیاتو می زهر ملنور
پیخوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات خي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2015 تنه مړ شوی او 9240 تنه نور ټپیان دي. د وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیار له سوکلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی دي.
په خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزلہ د ریختر په کچ شپږ 0.2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر شاوره و. د دې وزارت د ویان لقوله ل زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې دي. هغه د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې وروسته د شپې تر ناوخت زمکی ټکانونه خوړل او اوس لوی خلک خپل کورونه ته نشيستانې دي. هرات زندجان ولسوالی اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالی کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاولان د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبيعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نږدې زر تنه مړ شوي وو ول 3000 ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده. خو جیو لجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمرنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شوو کسانو شمیر ل 2000 تنو اوخته دي. بل په لو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خوده لیدو او د افغانستان له خلکو په تیر بیا ل زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړی ده. ملګرو ملتونو پرون وخت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړت سنا جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی.
قریدی جان څنګه چې تاسو ویلې سبب ورزيته کم د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په ویدیس کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګند کړي او له زیانمنو شویو سره د عاجل مرستو غږ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات خرته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمېر تر 2000 او د ټپیانو شمېر تر 9000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو انګری راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د دغه زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشرې سامانتا پاور په خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این ایف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي دی چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ عصمت سروان د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړې ده. خلیل نادیم په پیل کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې ډېرې کېږي، په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځه یووړه. خپل هم ځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې هوارې دي، دننه هم خپله په ځکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ول چې د خپل مزکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مزکه چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به سلا زینی خالیگاهانی د نن پمزکه شته، آتش فشانونه د زینی غازات له وجره منځکی د نن پمزکه کې. دا ټول عوامل چې د دمزکی په تکان کې دوی دا په اصطلاح بایس کې د دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر وي، مشروب هم ډېر وي. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشروب له کمه وي؟
خو په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندې کې جوړیږي، خلک ته خو نه ستندغسته نه شیسته او ټول د ګلو دي. او تاسو کو وګورئ د په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونا وران شوی دی. اما د نن په خار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غزایو کې بل مثلا د غزای لیری چې روبوت څنګه دی الته مثلا تلفات شته یا کورونا لیدي په دې چې اومه خونی دی چې ولیدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چې تعمیرونه د 9 درجو په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجو نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګوي نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو په دې چې دوی هغه کچم ډېر په ستاندرد هم نه
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې د احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلومه چې څومره ارتفاع د تر کم ځای د تعمیر چې نړیږي تخریب ته کم ځای زی ویږي دوی باید دغه ساحې نه لیرې شي او دا مسله ده. او جرد کوروت نن نوځي پدې چې زلزلہ مشه پسلرزل لري یو ساعت یو دوه ساعت درې ساعت تر څلور ساعت یا اضافه پوری باید کوروت نن نوځي او ځان دی وساتې پدې چې کېدای شي چې دا زلزلہ بیا دوام وکړي او خدای نه خواسته تلفات رامنځته شي. متاسفانه بلدا چې زلزلہ خو څوک وړاندوینه نسی کولای چې زلزلہ اما علائم د زلزلہ کولای شي چې وړاندوي شي.
اسمت سروانو چې د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطی ډلې حماس له جنگیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لزګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شو. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینه ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژل او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس پوینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنگیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یک شنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بی پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تیر شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو ترڅنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د لاتو سرپرست وزیر وای دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهری من لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډیر یې قانوني اسناد نه لري له دې هیواده ووسی.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بیلابیل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هیوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1988، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هیواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورتونه او شناختي کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 55 هغه افغانان نیول شوی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاذ احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لګول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، د خلکو څه حال جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هیوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخه دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنګه پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلکنی ولی او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي، چې دې کارې خونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګ تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله:
دا دو کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچشي. پروسته کال په مني کې اوبه پاکې وچې شوې، ځم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدله. خل یو چا به ترې لوښه ډکو، نور چاته به نه پاتې کېدي. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاګ ته لاندې راکوشو، د همدې بارخیلو لاندې ډاګ دی. او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر لرې واټن کې مونږ پروت دی. نوي ماشومان ورځي هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وای دوی د ماشومان ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف او نور مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کوم زینو اوسیدونکو د اوبو کمی سره مخ دي، هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. خاصی یو تن د افغان مهاجرینو څخه وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و پټه باندې هغه هم باندې بند شوي. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتاً امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیوونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه. در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد د سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ د افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره ظلم مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب په ولس کې ودي، غریب خلک خپل روزګار نه وو یو گزاره کوي. دا د ټي جي پي وو د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجریال د پراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خو زه درته خو زه خو زه قسم اخم ولکه یو ولا په دې چی چی پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاس ته دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسه حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره زه مکو خدای روي ته جوړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بوک کې درته پیلو خو تر هغه